Adiós.
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساعته خبرونه ته هر کله نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال دی لیندې یا قوس د میاشتې دریمه د 2022 میلادي کال د نومبر 14 ده. دا لومړنی نیم ساعت خبري مجله زنوري اس نوري د دې ساعت په خبرونو پیلوم. طالبان خبر ورکوي چې له ازبکستان څخه 125 امبولانسونه اخیستي دي. طالبانو د چارو د ادارې رئیس مولوي نورالحق انور پرون په کابل کې رسنیو ته د دې امبولانسونو د اخیستو خبر ورکړ. طالبان وایي دا امبولانسونه په 6 میلیونه باندې 4,50,000 ډالر اخیستي چې د عامې روغتیا وزارت ته تسلیم شول. په تیرو 20 کلونو کې د جګړو په ترڅ کې ډیر امبولانسونه د چاودنو پر مهال ویجاړ شوي دي. په زابل کې 2 تنه ورسره له هغه مړه شول چې لیونو سپو وداړل. په دې ولایت کې طالبانو چارواکو پرون خبر ورکړ چې په ورسته وش کې شاوخوا 100 تنه لیونو سپو داړلې دي چې له امله یې 1 تن په میزان ولسوالۍ کې او بل په کاکړانو ولسوالۍ کې ساور کړی دی. طالبانو نه دی ویلي چې دا کسان په کومه ورځ مړه شوي. خو د عامې روغتیا د ریاست او د زابل ښاروالۍ په وینا یې د داسې ټیمونو د جوړېدو خبر ورکړی دی چې لیونی سپي ووژني. ټاکل شوی سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 53 اوره لوبو کوربنه ده. دا لوبه د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د سوپر لیګ لوبې له یو کال راهیسې پیل شوې. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چېرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي. د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د 400 میلیون ډالرو په ارزښت وسلې مهمات او هوایي دفاعي سیستم به اوکراین ته وسپاري چې د ځان دفاع وکړي. لکه چې جو بایدن د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر شوی دی. واشنگټن له اوکراین سره تر اوسه د 19.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرستې کړي دي. د اروپای پارلمان پر ویبپاڼه پرون سایبر برید وشو. د دې برید مسؤلیت روسي پلوه هکران واخیستی دی. د اروپای پارلمان استازو وروسته یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغې کې ماسکو د ترهګرۍ ملاتړی دولت وباله. د اروپای پارلمان مشر روبرټا میتسولا په ټویټر ویلي چې د اروپای پارلمان پر ویبپاڼې یو پیچلی برید شوی دی. لویدیځ پخوا هم روسیه تورنه کړې وه چې سایبري بریدونه کوي. اروپایي پارلمان په وروستیو میاشتو کې ویلي وو چې دوی په دې هڅه کې دي چې د خپلو کمپیوټرونو دفاعي سیستم پیاوړی کړي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د دې او نور موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې که طالبان بیا په پراخه پیمانه په عام محضر کې د شرعي حدودو تطبیق ته مخه کړي نو د نړیوالې ټولنې له پراخې غندنې سره به مخ شي.
The Taliban will deserve the world's condemnation.
The Taliban د لاس او پخې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنگسرولو په شان بیرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
طالبانو د یوې اونۍ په ترڅ کې دوهم ځل لپاره شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړي. د امریکا پخوانی استازی د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد وایي طالبان هغه جدي تېروتنې تکراروي چې ناوړې پایلې درلودلې دي.
Taliban are making some serious mistakes.
زما په نظر طالبان ځینې جدي تېروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تېروتنې تکراروي چې موږ په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړي.
د ماین پاکۍ د یوې محسې په وینا په افغانستان کې ماینونه او ناچاو د مواد تر اوسه د ماشومانو په وړاندې ستر خطر بلل کېږي. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د افغانانو لپاره د آغا خان د پراختیا بانک سره د وړو پورونو توافق لاسلیک کړی. دا وړو پورونه د خلکو د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کولی شي.
دا سمه ده چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې هر کوچنی اقتصادي حرکت په هم مثبت تغییر راوړلی سي. ولې قرضې متاسفانه موږ په 13 کلونو کې ولیدلې موثرې نه ولې.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې او د فوټبال د نړیوال جام له لوبو مو هم خبرو.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. طالبانو د یوې اونۍ په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړل. طالبانو د لوګر په مرکز پل علم کې یو شمېر ښځې او نارینه پرون د دې سربېره په مترکو وویل چې د بشري حقونو د څار سازمان دوی ته وار له مخه خبرداری ورکړی و. تفصیل په دې رپورټ کې.
طالبانو د لوګر د مرکز پل علم د فوټبال په لوبغالي کې درې مېرمنې او نه نارینه د سلګونو کسانو مخې ته په درو ووهل. د لوګر و چارواکي چې نه غوښتل د دې صحنې په اړه معلومات له رسنیو سره په تفصیل شریک کړي او خپل نوم واخلي، اسوشیټډ پرس اژانس دومره وویل چې د تورنو کسانو عمرونه د یوویشت او نهه دېرشو کلونو ترمنځ و. طالبانو د دې صحنې د عکسونو او ویډیوګانو د اخیستو ممانعت کاوه، خو وروسته په خواله رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په سلګونو کسان پکې ښکاري چې په لوبغالي کې ناستي او د لوبغالي شاوخوا د طالبانو ډاټسن موټر راګرځېدلی دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده تیره اونۍ خپلو قاضیانو ته حکم وکړ چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاري کړي. تر دې وروسته د آسیا د برخې مرستیالی پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل که طالبان په عام محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخامخ شي.
که طالبان د لاس او پښې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
په لوګر کې د حدودو د پلي کېدو تر پیښې مخکې طالبانو تایید کړې وه چې نولس کسان یې د تخار په مرکز تالوقان کې په مترکو وهلي دي. له بامیان، هرات او کندهار هم داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې پر یو شمېر کسانو حدود جاري شوي دي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنګسار، د لواطت په جرم پر تورن د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په مترکو وهل په حدودو کې شامل دي، خو تر اوسه پورې د قصاص او د لاسونو او پښو د غوڅولو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیاسي حقوقي چارو کارپو حاتف مختار چې په سیاسي بحثونو کې ډېر کله د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، په دې نظر دی چې د طالبانو لپاره لومړیتوب دا نه دی چې حدود تطبیق کړي.
تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسی منځته راوړي او هغه ملي اجماع وشي چې د اسلامي اصولو تر سیوري لاندې قوانین نافذ کړي.
طالبانو د واک په لومړۍ دوره کې، یعنی له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې حدود او قصاص اجرا کاوه چې له دې کبله په نړۍ کې له ډېرو انتقادونو سره مخامخ.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو د څه باندې پنځلسو میاشتو په تېرېدو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان جدي تېروتنې کوي. خلیلزاد له یوې ترکي رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي دا هغه تېروتنې دي چې په وروستیو څو لسیزو کې په افغانستان کې تکرار شوي او ناوړه پایلې لرلې دي. خلیلزاد د 2020 میلادي کال د فبروري په 20 په دوحه کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې له افغانستان ټولو امریکایي ځواکونو ته لار هواره شوه، خو د دغو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان پخوانی جمهوري نظام هم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د ښاغلي خلیلزاد د دغو نویو څرګندونو تفصیل اجمل انګوړند کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان د په باور هغه جدي تیروتنې تکراروي چې مخکې څو لسیزې په افغانستان کې تجربه شوي او ناوړه پایې لرلي. خلیلزاد دا څرګندونې د ترکیې له ټیاټي تلویزیوني شبکې سره په تازه مرکه کې کړي.
زما په نظر طالبان ځینې جدي تیروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تیروتنې تکراروي چې موږ په تیرو 30 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړي او له بده مرغه هغه بیا تکراروي. له دوی پرته بل هیڅوک دغه ستونزې نه شي هوارولی چې هغه هم یو هر اړخیز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د یو فورمول که د هر څه لپاره وي رامنځته کول دي. موږ له امریکایي نظره دا چې څه ښه دي او څه خراب ځینې ارزښتونه لرو، خو دا هغوی دي چې باید د یو فورمول یا چوکاټ پر سر توافق ته ورسېږي.
ښاغلي خلیلزاد که څه هم په مشخص ډول ونه ویل چې طالبانو په کومو مواردو کې جدي تېروتنې کړي، خو هغه څه چې نړیوالو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو سره ډیر مطرح کړي، هغه د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته په نه درناوي او د یو ټول شموله حکومت په نه رامنځته کولو څرخي. دا او ځینې نور موارد د دې سبب شوي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني. خلیلزاد چې د 2000 کال په فبروري کې په دوحه کې د امریکا په استازولۍ له طالبانو سره یو هوکړه لاسلیک کړې وای، د دغې هوکړې یو مهم جز دا و چې په پایله کې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغاني ټولنې ټولې برخې پکې ونډه ولري. نوموړي په دې مرکه کې د یو پراخ بنسټه حکومت د نه رامنځته کېدو په خاطر پر طالبانو مخ په زیاتېدونکو انتقادونو ته په اشاره وویل چې ډېر لوري غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو هغه پروسه باید بیرته له سره پیل شي چې د پخواني جمهوري نظام او د طالبانو ترمنځ یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره پیل شوې وه.
هغه موافقه مو چې له طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک کړې هغه تر ټولو ښه چوکاټ دی، ځکه پخواني حکومت هم د اساسي برخو ملاتړ کړی و او اوس ډېر مخالفین وایي چې موږ باید بیرته هغه توافق ته ور وګرځو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې تر څنګ درېیمه مهمه موضوع یې د یو بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د نوي حکومت رامنځته کول دي. د دې لپاره دوی ته پکار ده چې د یوه داسې حکومت د رامنځته کولو لپاره په خپلو کې د خبرو اترو پروسه پیل کړي چې د افغانستان د خلکو له پراخ ملاتړه برخمن.
ښاغلی خلیلزاد داسې مهال د هغې پروسې په بیرته پیلېدو ټینګار کوي چې یو شمېر لوري پر نوموړي انتقاد کوي چې په دوحه کې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د امریکا په پراخ مالی، سیاسي او امنیتي ملاتړ رامنځته شوی و څنګ ته کړ او له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو سره یې هغوی ته له سیاسي پلوه مشروعیت ورکړی. په دې وروستیو کې د هغه ځایناستي ټام ویسټ هم پر دې مسلې چې باید د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ یو ملي ډایلوګ پایل شي ټینګار کړی دی. د دوهې د تړون له مخې چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته یې زمینه برابره کړه، دغه راز له طالبانو په دې اړه چې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او چا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نړۍ ته ګواښ په توګه کار واخلي ژمنې اخیستل شوي. خو خلیلزاد له دې مخکې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو پر دې ژمنې هم شک کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د القاعده د پخوانی مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د امریکا د ملي عامه ان پی آر له راډیو سره په یو مرکه کې حقانی ډله ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو تورنه کړې او ویلی و چې د طالبانو ځینې عناصر د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې له موافقې څخه سرغړونه کوي. خلیلزاد چې د امریکا په استازولۍ په دوحه کې له طالبانو سره دغه هوکړه لاسلیک کړې و ویلي هیڅکله یې پر طالبانو باور نه درلود، خو نوموړی وایي د طالبانو مشران مسؤول دي چې د دغه هوکړې ټول موارد مراعت کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو ان ایچ سی آر د افغانانو لپاره د اغا خان لپراختیای بانک سره د وړو پورونو یو توافق لاسلیک کړی دی. د دې له مخې به د افغانستان دننه خلکو ته له 25,000 افغانیو نیولې تر 3,00,000 افغانیو پورې قرض ورکوي چې دا پورونه به بیا میاشت په میاشت لږ لږ بیرته سپاري. دا واړه پورونه د خلکو د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کولی شي. د اقتصادي چارو له کارپور نصرت وفات څخه به واورو.
کوچنی قرضې نشي کولای چې د افغانستان د خلکو ستونزې اوارې کی. دا سمه ده چې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې هر کوچنی اقتصادي حرکت هم مثبت تغییر راوړلی سي. ولی قرضې متاسفانه موږ په تیرو 10 کلونو کې ولیدلې موثر نه ولي، او دغه کومه مرسته چې اوس د آغا خان د انکشافي بانک له طریق نه اجرا کیږي او د ملګرو ملتونو د ادارې له خوا نه ورکول کیږي، دا مختص دي د 2 ولایتونو لپاره، 5 ولایتونو لپاره. او د افغانستان ستونزې تر دې 2 برابر ډېرې زیاتې دي، او دا یوازې په دا 2 ولایتونو کې نه دي. نو موږ هیله مند یاستو چې هر هغه کوچنی اقتصادي حرکت هم چې په ټولنه کې د مثبت تغییر لامل کیږي د دې د پلیکولو لپاره لار هوار سي.
وفصب د دې پروګرام لمخې خلک باید بیرته داسې پیسې ورکړي، یعنی خلک بیرته مجبور دي چې پیسې ورکړي. دا ممکنه ده چې دا پورونه بیرته په دې شکل باندې په دغه حالاتو کې د افغانستان وسپارل شي؟
په اوسنی عصر کې دا چې دا برنامه با بریالی سی کنا یو هغه خویداد شرط دا دی په دې قرضو کې چې دا هغه وړو کاروبارونو یا شرکتونو ته ورکول کیږي چې د خزو لوري مدیریت کیږي. او موږ تاسو ګورو متاسفانه خزه اوس نه په افغانستان کې اقتصادي برخه کې فعالیت لري، نه په سیاسي برخه کې لري، نه په ټولنیزه برخه کې لري. نو له دې ښکاري چې شاید ونه شي کولای دا برنامه کامیابه کی، ځکه دا د ښځو په فعالیتونو پورې وابستګي لري.
د دې پورونو د ورکړې تضمین څرنګه ممکن دی؟ په افغانستان کې دا ډول پورونو ورکړه ستونزمنه نه ده؟
د تضمین موضوع متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم کوم بانکونو چې د برق په نوم باندې یا نورو په نوم باندې د قرضو په برخه کې، یا حتی همدغه فرست مایکرو فایننس بانک چې و، دوی هم فعالیت درلوده وی نسو کولای چې موافق اوسیږي. دلیل یې دا و چې یو خو افغانستان سنتي ټولنه ده او موږ د اسلام له نظر نه سود یا انټرست دا حرام ده، نو په دې خاطر باندې هم خلک زړه نه ښه کوي چې قرضې واخلي. او بل دا دی چې د وزارت مالی د یو مامور پایس باندې چې یو 15 ورځې هلته ما تیرې کړې، اکثره دغو شرکتونو بیرته چې د کال په اخره کې خپل د ټکس راپور ورکوو، د زیان یا خسارې راپور یې ورکوو، دا یې اراد لرله چې وی نسو کولای چې خپلې قرضې بیرته راټولې کړي، یا حتی د تضمین د اخیستلو باوجود هم دوی بریالي نه وو، وی نسو کولای چې خپلې قرضې ترلاسه کړي. نو بنان دا به یو لوی سرخوږی، او زه فکر نه کوم چې دوی دې وکولای سي په اوسنیو شرایطو کې بریالي واوسي.
د اقتصادي چارو پوه نصرت وفاو چې د آغا خان له پرختي بانک څخه افغانان ته د وړو پورونو د اغیزو په اړه، چې آیا دغه پورونه به د افغانانو د اقتصادي ژوند له ښه کېدو سره مرسته وکړي، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د فوټبال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې په پام کې دي. دا لوبې په قطر کې د یکشن بې پورس پیل شوي چې پای لوبه به د دسمبر 14 وي. له لومړۍ ورځې پرته چې یوه لوبه پکې وشو، تر اوسه له مهال ویش سره هره ورځ څلور لوبې ترسره کیږي.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې نن لومړی مسابقه د سویس او کامرون ترمنځ سکابل په وخت ماسپښین 2:30 پیلېږي. د یورګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازګر 5:30 بجې ده. د پرتګال او غانا مسابقه د ماسختن 8:30 بجې او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت شپې 12:30 بجې ده. د نن ورځې له لوبو سره به د اتو ګروپونو د هرې لوبډلې یوه مسابقه بشپړه شي، او سبا به د دې لوبډلو دوهمې لوبې پیل شي. په قطر کې په نړیوال جام کې 2 ټیمونو برخه اخیستې ده چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوي دي. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 3 مسابقې کوي. په پرونیو لوبو کې جرمني چې تر اوسه د نړیوال جام په تاریخ کې 4 ځله اتلولي خپله کړې ده، له جاپان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. بل لور ته د اروپا بلې پیاوړې ډلې اسپانیا بیا له ګولونو ټولې ډکه کړه. په کاستاریکا یې 1 ګول وکړه. د یکشن بې پورس په جرمني له اسپانیا سره مخامخ شي. که جرمني له اسپانیا ماتې وخوري، د بل پړاو تک به یې خورا سخت شي. د فوټبال د ګڼو مینوالو په نظر پرون د جرمني ماتې او وړ مورز د سعودي عربستان له لوري د ارجنټاین شکست د منلو نه ښکارېده. له اتو ګروپونو په 14 لوبډلې دوهم پړاو ته لاره کوي، او نیمایي نور به بیرته خپلو هیوادونو ته ستنې شي. په راتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې د جرمني او ارجنټاین په څیر ټیمونه به خپلو مینو ته ستنې شي که به په دوهم پړاو کې لوبې شي.
په افغانستان کې دننه هم یو شمیر د فوټبال مینوال د قطر جام لوبې له نږدې د تلویزیونونو له پردو انګوري. دوی وایي هیله لري چې یوه ورځ د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله هم په نړیوالو سیالیو کې وګوري.
د فوټبال نړیوال جام له شور او هیجان ډکې لوبې، که څه هم سیالۍ په قطر کې روانې دي، خو دلته کابل کې هم مینوال کم نه دي. ښایي د مینوالو همدا مینه وي چې په کابل کې د کابل سټار په نوم د یو هوټل مسؤلینو د مینوالو لپاره دغلته غټ سکرین لګولی او د پیسو په مقابل کې خلکو ته سرګرمي برابره کړې ده. خو ښایي د فوټبال ډیر افغان مینوال چې اقتصادي ستونزې ولري پیات هوټل کې د سیالیو للیدو محروم وي. دوی بیا په خپلو کورونو کې په ټلویزیونونو د لوبې ګوري او وایي للیدو یوه شیبه خوند اخلي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو دوه افغان مینوالو امان الله او مجیب الرحمن آزادې راډیو ته وویل
په قطر هیواد کې چې لوبې پیل شوې دي او موږ په ډله ییزه توګه کله کله کینو ملګرو سره لوبې ګورو په ټلویزیون کې او کله کله انفرادي توګه خپل ګورو کله کله هغه سمینوال سره ټولیږو چې یو ټیم پلوای وي.
موږ به همیش تعقیبو او همیش ګورو په ټلویزیونونو باندې خو یو زیات تر ته کم احساس کیږي هغه د برق نشتون دی چې زیات وخت پرشاوي کیږي او نه یې.
په افغانستان کې د فوټبال د نړیوالو لوبو مینوال دا شکایت داسې محل کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان ویلي د شپې ورځې ازبکستان نه افغانستان ته راغلي وارداتي برېښنا نیمه تر اکمه شوې ده. دوی لامل په هغه هیواد کې تخنیکی ستونزې په ګوته کړې دي. د فوټبال افغان مینوال وایي د هغې ورځې په هیله دي چې یو ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په شان د فوټبال ملي لوبډله هم د لویو لوبډلو په وړاندې په نړیوالو سیالیو کې وګوري. د فوټبال نړیوال جام لوبې د روانې نومبر په شلمه په قطر کې پیل شوې دي. د 2022 فوټبال نړیوال جام په دې لوبو کې 22 لوبډلو برخه اخیستې ده چې په 8 ګروپونو ویشل شوې دي. په دې نړیوال جام کې په 9 ورځو کې ټولې 14 سیالۍ ترسره کیږي. د فوټبال د تنظیم نړیوال ادارې یا فیفا د معلوماتو له مخې په قطر کې د فوټبال دې سیالیو ته پر چمتووالي څه باندې 200 میلیارد ډالر لګول شوی چې دا د فوټبال په سیالیو کې تر اوسه تر ټولو لوړ لګښت دی. دې سیالیو ته د نړۍ له لر او بره سلګونه زره مینوال قطر ته تللي دي او دا لوبې له نږدې ګوري. خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی اوسیدونکي نشي کولای د فوټبال د سیالیو د لیدلو لپاره د قطر ویزې ترلاسه کړي. د فوټبال نړیوال جام په هرو 4 کلونو کې یو ځل کیږي. په 2013 کال کې نړیوال جام کې اتلولي فرانسې ګټلې وه خو سکه لا معلومه نه ده چې دا جام به څوک یوسي.
د ماین پاکۍ د یوې محسسې په وینا په افغانستان کې ماینونه او ناچاودي مواد تر اوسه د ماشومانو په وړاندې ستر خطر بلل کیږي. مخکې له دې چې په دې اړه واورئ د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې د شکر گزارۍ د ورځې لمانځنی او پکې د سلګونو افغان کډوالو ګډون ته پاملرنه کړې ده. په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته لسګونه زره افغانان امریکا ته ولېږدول شول. په لیکنه کې ویل شوي چې د ویرجینیا ایالت په یوه سیمه کې افغانان ماښامنۍ او د شکر گزارۍ له ورځې سره بلدتیا ته اوربلل شوي وو. د فلمور غوښه او خواږه کچالو هم په خوړو کې شامل وو. دا مراسم د امریکایانو په کلتوري او دینی باورونو کې ریښه لري. په همدې خاطر هر کال د نومبر میاشتې په پای کې لمانځل کیږي. خو د لیکنې لیکوال وایي ډېر افغانان له دې ورځې سره بلدتیا نه لري او یا دا چې دا ځانګړی امریکایي جشن ورته چندان ځانګړی نه ښکاري. یو افغان کډوال چې په افغانستان کې تر یوې لسیزې زیاته موده له امریکایي ځواکونو سره د انجینیر په توګه کار کړی دی واشنگتن پوسټ ته ویلي هڅه کوي چې له امریکایي ټولنې سره آشنا شي. هغه ویلي په افغانستان کې خپلوانو او دوستانو پسې خپه شوی دی. یو بل افغان ویلي افغانستان کې فلمرغانو خو چای غوښه نه خوړله. یو بل کډوال بیا ویلي چې انټرنیټ کې لټون کوي چې په امریکا کې د شکر گزارۍ د ورځې په اړه نور معلومات پیدا کړي. لیکوال د دې مراسمو د یو کوربل قوله ویلي د یو هیواد له کلتور سره آشنایي د یوې ورځې کار نه دی او یوه تدریجي پروسه ده. په کابل ښار کې 400 لاؤډ سپیکرونه لګول کیږي څو خلک پکې اذان واوري. په دې اړه هندوستان ټایمز ورځپاڼې د فرانسې خبری آژانس راپور خپور کړی دی. په لیکنه کې ویل شوي چې د طالبانو مسؤلانو تازه ویلي چې 200 دوکانونه او تشې ودانۍ په جماعت بدلې شوي څو خلک وکولی شي په جماعت لمونځونه وکړي. راپور زیاتوي وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره سم په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه زیات شوي او د ټولنې په بېلابېلو برخو کې حضور کمرنګه شوی دی. تر دې مخکې یو شمېر طالب مشرانو ویلي چې بدلون یې کړی دی او د پخوا په مقایسه خلکو سره چلند نرم شوی دی. خو په دې وروستیو کې د طالبانو مشر چې ویل کېږي کندهار کې دی د شرعي حدودو د جاري کېدو امر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت ځای چارواکو تازه په تخار، بامیان او لوګر ولایتونو کې څو ښځې او نارینه د غلا او کور څخه د تېښتې په شمول د ځینو جرمونو په تور په درو وهلي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته ویلو که طالبان ظالمانه اقدامات بیرته د دې په وینا پیل کړي د نړیوالې غندنې وړ به وي. ازادي راډیو اوري. ماینونو او ناچاو د موادو په افغانستان کې په ځانګړي ډول ماشومان له خطر سره مخامخ کړي. د ماین پاکۍ یوه اداره وایي یو شمېر ماشومان د خرڅلاو لپاره اوسپنې راغونډوي چې ډېر کله له ماینونو او ناچاو د موادو سره مخامخېږي. نور په دې رپورټ کې
د یولس کلن احسان الله یو لاس د یوې ناچاو د سر ګلولې چاودنې غوڅ کړی دی. د فرانسفر سرژانس ته وویل چې له همزولیو سره یې لوبې کولې چې چاودنه وشوه. د احسان الله اکا ګل خان وایي چې د ماینونو او ناچاودو موادو ډېر ګواښ ماشومانو ته متوجه دی.
ماشومان لپاره خو ډېر خطرناک دی، ډېر ځلې هلته ځي مدرسې کې ځي ور بل خطا موږ هم همېشه په کور کې نه وو ځي بل خطا کارونه کوو خو ډېر خطرناک دی. داشان
د ملګرو ملتو ادارې د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو په ترڅ کې د ماشومانو ټپي کېدو ته ډېره اندېښنه ښکاره کړې. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سږ کال د اپریل په میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته د وو میاشتو په ترڅ کې تر 300 ډېر ماشومان ماین وهلي یا ناچاو د مواد پرې چاودلي چې دوی یا وشلي یا ټپیان کړي دي. خو یونیسف دا اندېښنه هم ښکاره کړې ده چې ښایي اصلي شمېرې تر دې ډېرې لوړې وي. د هیلو ټرست د ماین پاکۍ مؤسسې یو کارکوونکي حبیب الرحمن وویل که د ماینونو او ناچاو د موادو غم ونه خوړل شي قربانیان به یې زیات شي.
خلک ډېر ویریږي، هلته ماینونه زیات دي او مختلف ماینونه دي. پخواني ماینونه هم شته دي، د اوسني ماینونه هم شته، طالبانو ماینونه. نو ډېر خلک زخمیان دي، اوس هم ډېر خطر دی که چیرې دا پاک نه شي.
د هیلو افغانستان د پروګرام مدیر فرید همایون وایي چې یو شمېر ماشومان د خرڅلاو لپاره د اوسپنې ټوټې راغونډوي چې ځینې وختونه له دې کبله چاودنې کېږي. د یوې د چاودېدونکو موادو او ماشومانو ترمنځ د ارتباط یوه کړۍ ده. موږ دوی ته د اوسپنو راغونډوونکي وایو. دا ماشومان اوسپنې راټولوي چې له بده مرغه داسې پېښې رامنځته کېږي. ملګرو ملتو په افغانستان کې له ټولو لوریو غوښتي دي چې خپل مسؤلیت په ځای کړي او د ماینونو او چاودېدونکو موادو غم وخوري چې د ماشومانو ژوند وژغورل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق دا غوښتنه هم کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو ته دا زمینه برابره شي چې دوی د هر راس ماینونو او ناچاو د موادو په اړه اطلاعات ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت ته شمولږي د ولسوالۍ د شهید کلی اوسیدونکو ته تاسو ته سلام وایم. بعد سلام وروره، دغه د دبليو ټي مرستې چې راغلي دي ډېر سخت ده، ولسمه خوشاله ده ځکه په دې خاطر باندې چې دوی ترژنې راتګ له مخه یې د خلکو سره کومک وکړو. نو له نورو مشفاده څه موږ دا هیله کوو چې له دغه اطرافي ولسوالۍ سره ځکه چې هلته هغه غرمې سیمې دي یا لارې هم بندېږي نور هم کومک وکړي. موږ به ډېر خوشحاله شو. او بل په دغه شانو کې مخکې د کوچنیانو مواد وو، اوس په کې نهسته دیواره، نو دا هم باید کومک وکړي. که باور وکړه چې زه په خپل پیشل تنه کول لرم او د ورو اعتماد هم راته پاتې دي. داسې وخت راغلی ده چې موږ په خدای په اوبو پورې ډوډۍ اتام خوړلی ده. نو داسې په زرهاو خلک نور هم زما تر ما ډېر مسکینان، تر نور خلک هم ډېر دي. ستاسو په دا هیله ده چې تاسو دا زموږ پیغام د نړیوالو غړو ته ورسوئ. ډېره مننه.
السلام علیکم، ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ نه درته تماس کې مدبد سلام هم دا درخواست دی چې د افغانستان خلکو سره سخت ظلمونه روان دي، هم په ګاونډي ملکونو کې او هم د اروپایي ممالکو کې. څوک یې په ګیرونو کې اچوي، څوک یې په تاڼو کې اچوي. نړیواله هم دا درخواست دی که پاکستان دي هم پښتانه دي، موږ هم پښتانه زموږ ورونه دي او که نور ملکونه دي، باید بشر دوستي خلاصه باید چې وشي. زمونږ ورونه بالکل یو ځای ته تګ راتګ نه شي کولی چې لاټ هلته ډېر ظلمونه ورسره کېږي. خواران یې چله سودي کړه او په پوړو باندې وتړله او خواران یې مله کړله او نه مزدوري کولی شي نه خواري کولی شي. د افغانستان حکومت دا درخواست دی چې دغه ظلمونه مخه ونیسي. دا کوم ظلمونه چې د افغانستان خلک ګیر دي دغه ظلمونه یې را خلاص کړي او خواران خپل کاروبار او ځان ته جوړ شي. افغانستان کې اوسېږي تم ظلمونه کو خو د افغانستان خلک لا چې اوسه ډېر ظلم زیاتې کېږي. نړیواله هم دا درخواست دی او د افغانستان حکومت هم دا درخواست دی دا کوم مسلمانان چې کوم تکلیف سره مخامخ دي وایي چې دغه ظلم نه راخلاص کړي او دغه ظلم ته د پای ټکی کېږي. وسلام ګلدي نړیواله.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.